سپینی خبری.
روک و راست
سپینی خبری.
روک و راست
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا مشتمین برنامه روک راست است. شنونده های محترم، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان میخواهد رسماً با پروژه زیربنایی یک کمربند یک راه چین بپیوندد و برای مذاکرات در این خصوص تیم تکنیکی خود به چین فرستاده است. نورالدین عزیزی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته که از چین تقاضا میکند تا اجازه دهد که آنان بخش از ابتکار یک کمربند یک راه و دهلیز اقتصادی پاکستان چین باشند. خب این که چالش ها صد رای ای اقدام طالبا چی است و چقدر پیوستن حکومت طالبا در این برنامه امکان پذیر است؟ روی ازی با مهمانای برنامه، روی این موضوع با مهمانای برنامه صحبت میکنیم. من رویا زمانی با همکارم سمیع الله جلالزای در خدمت شما قرار داریم.
ممنون در امریکا آقای قدرمن اوریدون کوزه، هم خپل سلامونه اونی که هلی تاسی توراند کوم خدا دیو کیچ تاسی تول جوړ او روغ او سهیل کسنګ چیز ما ګران همکاری رویا جان موبایل د نن ورځې د سپینې خبرې یا روکراس په پروګرام کې د چین د یو کمربند یو لار په پروژه او همدارنګه د پروژې ته د طالبانو په علاقمندي غږیږو. طالبانو تازه ویلي دي چې غواړي د دې نوښت یا د دې پروژې سره یو ځای سي، دوی ته هم سهم ورکړل شي. دوه محترم میلمانه از رخ شافیزی او د اقتصادي چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمی چې دی هم د سیاسي چارو شنن کړي، دوی ته بلنه ورکړي. دواړه میلمانه به ان شاء الله زموږ سره په پروګرام کې یم. فکر کوم اول به د ورځې مهم خبرونه وو.
ویان متی الله عابد: د طالبانو حکومت غواړي چې د چین ولسمشر جی جین پینګ د یو کمربند یو لار په نوښت کې شامل شي او وایي چې په دې اړه د طالبانو سره د خبرو لپاره یو تخنیکی ډله هم استولې ده. د طالبانو یو پلاوی د چین فورم کې ګډون لپاره بیجنګ ته تللی او دغه کار دا څرګندوي چې چین له طالبانو سره تعامل تګلاره غوره کړې ده. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی چې چین ته د طالبانو د ورغلي پلاوی مشر دی وویل: موږ د چین څخه وغوښتل چې اجازه راکړي د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز او یو کمربند او یو لار نوښت برخه شو. خاغلی عزیزی د پنځمه پوره د اکتوبر په 19مه د چین فورم له غونډې وروسته د ریټ خبریازان سره د خبرې کړې دي. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د دوه هوادون ترمنځ یو پروژه ده چې بیجنګ پکې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کوي، لوی لارې جوړوي، د برېښنا بندونه او د ډول نور تاسیسات رغوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د پاکستان په ګډون د افغانستان د ټولو ګاونډیانو نغښتې چې هغه افغانان ته په خپل خاورې کې د داخلي دو اجازه ورکړي چې د خوندیتوب په لټه کې دي. سورز مخکې د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې هغه افغانان به شړي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. له دغه اعلان څخه وروسته راپورونه وایي چې په هیواد کې د افغان کډوالو سره بد چلند زیات شوی او یو شمېر خپل هیواد ته ستانه کړی شوی هم دي. دغه کار دا اندېښنه پیدا کړې ده چې پاکستان ممکن هغه کسان هم بیرته افغانستان ته وشړي چې د طالبانو راتګ وروسته د سر ساتلو په خاطر پاکستان ته پناه وړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه یو خبری کانفرنس کې د پاکستان او نورو هیوادونو سره وغوښتل چې دغه پناه غوښتونکو سره مرستې وکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی دفتر یونما د طالبانو د بند څخه د افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی خوشی کېدلو هرکلی کړی دی. یونما د پنځشنبې په ورځ ناوخته اکتوبر په 19مه د ایکس په ټولنیزه شبکه په خپله پاڼه لیکلی چې ښاغلی بهبودی د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې د طالبانو سره بندي و. یونما ویلي: موږ حاکمو چارواکو سره د مطبوعاتو د ساتنې او په خپل سر د رسنیو د کارکوونکو نیولو ته د پای ټکی ښودو په اړه خپلې فعالې بوختیاو او ورڅخه دفاع ته هم دوام ورکوو. د بې پوله خبریالانو سازمان آر ایس ایف وړمه ورځ ویلي وو چې د طالبانو افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بند څخه خوشی کړی دی. مترزو خزو د مترز خزو د بشری حقوقو د فعالانو ځای زندان ده ده ترنامه لاندې د ټولنیزو رسنیو لارې یو کمپاین پیل کړی چې د کمپاین په ترڅ کې یو ځل بیا د طالبانو د بند څخه د خزو او مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه مترزو خپل کمپاین په ترڅ کې ویلی دی چې د بشری حقوقو د ملاتړ سازمانونه او هغه هیوادونه باید دوی سره مرسته وکړي چې د طالبانو د فشار له کبله دوی د مشکلاتو سره مخ دي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د اسرائیل فوج د جمعې پورې د اکتوبر په 6مه چې تر ویلي دي چې تر 200 د زیاتو هغو یرغمل شوو کسانو اکثریت چې د حماس ډلې لخوا له اسرائیل څخه غزې ته ړنګ ته انتقال شوي دي لا هم ژوند دي. د اسرائیل فوج په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اکثر یرغمل شوي کسان ځینې وژل شوي او جسدونه غزې ته وړل شوي دي. د اسرائیل فوج همدارد په دغه خبر پاڼه کې چې د حماس لخوا په یرغمشو کسانو کې تر 60 ډیر ماشومان دي او له 100 او 60 یرغمشو کسانو عمرونه تر 70 کلونو هم زیات دي. د اسرائیل فوج وایي چې د اکتوبر په 1 په اسرائیل د حماس له برید وروسته د 100 او 200 ترمنځ کسان لا هم بې درکه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 19مه چې د غزې لپاره ویلي دي چې د غزي د خلکو سره بس 100 میلیونه ډالر بشری مرستې کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د بیړنیو مرستو په ګډون د مرستې د غزي په تړانګه کې د هغو 1 میلیون څخه زیاتو فلسطینیانو لپاره هم دي چې د جګړو ځپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. او د مصر یو امنیتي سرچینې د جمعې په ورځ د اکتوبر په 6مه وویل دغه هیواد له غزې سره پولې ته څیرمه کانکریټي بلاکونه لرې کړي دي او هیله څرګنده کړې ده چې په غزه کې بند پاتې فلسطینیانو ته د اړتیا وړ مرستو رسول به هم پیل شي. ملګرو ملتونو د غزې تړنګ دننه وضعیت سخت ناورین بللې دی. په غزه کې د حماس د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل لخوا په غزې باندې په روانو بمباریو کې 3,500 ډیر فلسطینیان په ځانګړې توګه ملکی وګړي وژل شوي دي او دا هم یو سپورتي خبر. په هند کې د کرکټ نړیوال جام کې د جمعې په ورځ د اکتوبر په 6مه آسترالیا د ډیوډ وارنر او د میچل مارش د سلیزو په مټ پاکستان ته د 388 منډو هدف وټاکه. د دغه 52 ورځې لوبې پچا پاکستان وګټله او لومړی توپ اچونې پریکړه وکړه. د پاکستان توپ اچون کې ونتوانېدل چې په لومړیو 3 اوورونو کې د آسټرالیا کوم لوبغاړی وسوځي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د دوشنبه په ورځ د پاکستان سره په نړیوال جام کې خپل 15مه لوبه کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ قدرمن اوریدونکو تاسو د سپین خبري او کراست په پروګرام کې زموږ غاوري اوبته زموږ هم کار د ورځې خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې ما په فایل کې وویل نن د چین د یو کمربند یو لار د پروژې یا نوښت او همدارنګه په دې پروژه کې د طالبانو د ګډون په اړه مندي غږیږو. لنې کمرغز موږ دواړه محترم میلمانه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی صاحب همدارنګ د سیاسي چارو شنون کوي سید بلال احمد فاطمی صاحب دواړه را سره دي. دواړو میلمنو ته که زموږ غږ اوري خرغلاس وایم په خیر اغلاس.
سلامت اوسئ نیکهلی تاسو ته درنو اوریدونکو
ته مننه. فاطمی صاحب تاسو زموږ غږ اوري؟
بله سلام علیکم جلد سپتاس قدرمن حافظی سپتا استاد فوریدن کتا دی سلامون احترامات
کور موادان دیر ازیاد مننم حافظی سپ اول پختن بستایست خواه کم مخیلی دی چی طالبانو دی طالبانو دی علاقه مندی دی پروژه تا و همدارنگ افغانستان تی پا منفعت وقی گی وارم پلند توگه کتاسی دا دی چین دا یو کمربند یوی لاری دی نوخت یا د دې لوی پروژې په ارزښت وغږیږئ. دغه پروژه څومره ارزښت لري او چین په دې پروژې څه غواړي وکړي؟ هدف یې څه دی په مجموع کې له دې پروژې څخه؟
بیا هم سلامونه اونیک هیلي تاسو ته ګران فاتنیشته او همدارنګه د آشنا د رادیو محترم اوریدونکو ته. یو لار یو کمربند جیو پولیتیک جیو استراتیژیک جیو اکنامیک او ډیر لوی اقتصادي پروژه د چین لپاره چې دوه مې اقتصاد نړۍ دی او غواړي چې په راتلونکي کې اول ځای ونیسي. او د هغه لپاره او کوم زمان کې په سمندر کې چون بریتانیا او وروسته بیا ایالات متحده امریکا برلاسي درلودل او ساحه دوی ته ډیر آزاد نه وو. دوی غواړي چې د مځکې له لارې او کوم زمان کې د هوا له لارې او دی سمندرونو لاندې توتونو لاري تقریبا سل هوادونه سرونه خلی او تقریبا په یو کړی کې چین سره په یو استراتیژیک اقتصادي او جیوپولیټیک او جیو استراتیژیک اتحاد کې سره داخل کې څوک څوک خو اول سره دا اقتصادي مخاو $300 میلیارډ او پاول سر کې بودجه ورته ځانګړی شو. هغه بیا د قیمتونو د لوړېدو پر بنسټ کفایت ونه کړ او اوس تر یو اشاره دوه تریلیون ډالر څخه هم زیات پروژې ته تخصیص ورکړل شوی دی.
تشکر حافظی صاحب. فاطمی صاحب غواړم لنډ ستاسو نظر مو اورم، که څه هم استاد حافظی تشریح کړه دا موضوع، ما ستاسو نظر باخلمه. تاسو څه فکر کوئ چې چین به په دې پروژې په اقتصادي منفعت سربیره د سیاسي موخه لپاره څه سیاسي موخه لري له دې پروژې څخه ساتي په نظر؟
په تحقیق سره چې دا ډېر یو ستر پروژه ده، دته د اقتصادي خمار هم ویلې شو، ځکه چې دا یو منطقي یو قاري او یو دغه پورې منحصره نه ده. دا د بحر، د ریل، د ځمکې او د هوا د څلور خواو د قانه دا کار کوي. په همدې لټ باندې څنګه چې د سبوئل د پد باندې یو شر $2 تریلیون تر اوسه مصرف راغلی دی. او دا یاد کړي د دې پروژې د تطبیق لپاره موږ تاسو د کوم یو غونډه چې په بیجینګ کې بل ورځ شوله، په دې کې زر ډیلیګیټس یا مندوبینو اشتراک کړو او د یو څلور دیش ممالکو نه خلک ورته راغلي. د دې عظمت او قدرت د دې پروژې دا دی کتاسو ګوري د سریلانکا د بندر، د همدارنګ د گوادر بندر، د چاپهار بندر، د اسرایلو بندر، په د جیپوچی بندر، په همداسې د سومالی او د سودان بندرونه. کتاسو همداسې زید افریقا نه به اروپا خو ته حتی په اروپا کې بنادر د په بیا اخیستې دي. بل دا دی چې د دې هغه یو پروژه چې د سی پک په نامه یادیږي چې زموږ تاسو د ګاونډي پاکستان سره متعلق ده، چې د گوادر نه د بلتستان، د بلتستان نه د چین خواته ځي. دا هغه کړی ده چې پاکستان او چین غواړي افغانستان پورې وتړي او د دې لارې نه دوی په حساب افغانستان. تاسو ویلې چې آیا د موخې څه دي؟ د موخې ډېرې عظیمې او لویې دي. که چېرته دغه پروژه چې امریکا او اروپا یې په تېر کوشش لري چې د مخه ونیول شي او دا په هیڅ صورت کامیابه نه شي، همدا علت دی پیک د چتاس په پاکستان کې دا متشنه جاوزا ګوري او د نظامونو تغیر او تبديل ګوري. دا د سی پیک مسله ده، همدغه دی یعنی بیلټ اند روډ مسله ده، دغه فورم چې دوی ورته جوړ کړی بیلټ اند روډ فورم. په دې کې دا مسله څنګه ځکه چې چته د امریکا د چین دغه پروژه کامیابیږي، سایټري جهانی لري په ټول نړۍ باندې د
تاثیرات. فاطمی صاحب تشکر. فاطمی صاحب دې موضوع ته بالکل راځو. امزه غواړم ستاسو څخه دا پوښتنه وکم چې افغانستان ته به ګټي څوی د دې پروژې، او آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به افغانستان به موکړي، خصوصا طالبان چې د دې پروژې غړي شي؟
کاملا زه فکر کوم چې چیرته دا پروژه په ټول نړۍ کې کامیاب شي او په افغانستان په دې کې نه وسی، دا زه فکر وکړم چې دا پروژه به د یو کړی یو حلقه به نه وي، دا به بدون د افغانستان نه مکمله کیږي. خو دلته یو غټه ستونزه وجود لري، هغه دا دی چې پاکستان غواړي چې دغه پروژه د دې د سپات لاندې د افغانستان سره، یعنی د تورخم د لارې نه همداسې حیرتان او بیا اسلام قلعه او همداسې نړۍ سره وتړل شي، در حال چې د اسلامي امارت او د افغانستان د ملت او د اقتصاد پوهانو چې پغې چې حافظي صاحب هم شامل دی، د دې نظر څخه تاسو ګورئ د واخان مسله چې موږ تاسو ګورو چې په دغه بیلټ اینډ روډ په فورم کې نور الدین عزیزي وزیر د صنعت او تجارت دا موضوع مطرح کړله، تیره دوه اونۍ مخکې د ترانس همالیا په کانفرنس کې امیر خان متقی چې څنګه تل او چین ته هغه دا مسله مطرح کړه چې موږ وان بیلټ روډ باید د واخان د لارې نه افغانستان ته داخل کړو، دا هغه شی دی چې موږ د پاکستان د غلامۍ نه وباسي، د ترانزیت د غلامۍ نه وباسي او موږ ته یو آزاد حیثیت راکوي. بل خبره دا ده چې چینایانو ته دا اسانتیا ورکوي چې په یوازې دې چې نه دي چې پاکستان د لارې تورخم نه راته او چې اسیا میانه ته لاړ شي، نه د واخان نه چې په مجرد سل کیلومتره یو نیم سل کیلومتره نه وځي خلافه تاجکستان دی، ورپسې ازبکستان دی، ورپسې ترکمنستان دی، ورپسې همداسې موږ تاسو ګورو چې آذربایجان او آرمینیا او دا خبره ځي کاسپین ته، د کاسپین نه ترکیې سره نښلي، ماسکو سره نښلي، اروپا سره نښلي. په لحاظه د واخان باندې په فشاري د افغانانو زیاته ده او اسلامي امارت ویشي کې زرکتیا نه کار اخیستی دی، هغې کوشش دادی، هغې دا نه ده رد کړي چې موږ دې سیپاک سره دی نه موږ دې تړون دي، ځکه چې پکته وسل 20 کیلومتر ریل سرک دا به شنایان جوړی دی ازبکستان تر پیښور پورې، دا پکته وسل 20 کیلومتر سرک جوړیږي، دا یو بین المللي تړون لپاره ډیر اړین دی. مګم دې معنا دا نه چې موږ هم دغه یو لار باندې کاڅ کوم شي باندې چې پاکستان په بشاري لري، موږ باید د واخان د لارې نه د ریشم لارې د قراقرم لارې باید آباد کړو، جوړ کړو چې پدې باندې وڅکار شروع شوی دی، شنایان حاضر دي چې پاګې باندې کافي پیسې ولګي، تونلونه جوړ کی او سرکونه جوړ کی، دا سرک به هم خیله تطالیق اسی میانه ته هم برازی د افغانستان د مین نتیریږي، زیب هم داسې د چپهار دغه بندرګا پورې به موږ تړي او چپ لاس ته به بتره تاویږي د تورخم د لارې نه بزید ګوادر او د کراچي بندرګا ته. په لحاظه افغانستان دلته دی یو جنکشن، یو چاراهي، یو د راوند اباوت حیثیت لري، د دین بغیر تاسو خپل دې ته نشئ رسیدلی. په لحاظ افغانستان چینایانو په ارزښت پوه دي، همدا علت دی چې د چینایانو روابط نسبت نورو ټولو ملکونو طالبان سره ډېر صمیمانه، ډېر ښه او د احترام په وجه باندې دي، همدا علت دی چې د ټولو نه اول دوی خپل سفیر ولېږه، یعنی په غیر رسمي توګه دې اعلان نه دی کړی، دی افغانستان په رسمیت پیژندلی، سفیر خپل ورته سوالې دي و قراردادونه تیره میاشت د اسلامي امارت سره امضا کړل او دا قراردادونه په دې د امضا کې چې سره دي چې دوی په دې پیږي چې دوی نشي کولای هغه لوی قراردادونه د بین المللي سطح باندې پیاده کړي، مګم دا ریزرو کول کوي، نه غواړي دغه قراردادونه په آینده کې د بل چا لاس ته روسیې ته یا بل چا ته لاس ته، دا ریزرو کول کوي، وړ قراردادونه باندې دوی لګیا کار کوي، په غټو قراردادونو باندې کار نشي کولای. اولو کې په هغه باندې به بیا نور تشریحات ورکړو چې د بین المللي اقتصادي قواعدو د نظر نه ولې د لوی پروژې دوی امضا کړي دي پیاده کولای نشي، په دې باندې به بیا بحث.
خب آقای حافظی، شما میخوایم میره بپرسم، در حالی که نورالدین عزیزی در یک مصاحبه گفته که حکومت طالبان یک تیم فنی را به چین میفرسته تا در باره مسائلی که مانع پیوستن افغانستان به این پروژه میشه صحبت میشه، اول به نظر شما چی موانع صد راه پیوستن حکومت طالبان به خاطر برنامه وجود داره و ای که طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشدن، حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشدن، این قراردادهای سرمایه گذاری که چین علاقمند است در افغانستان و طالبان علاقمند است که او را با چینایی ها داشته باشند، چقدر مدار اعتبار قانونی می باشه؟
یکی خود مسئله حکومت هاست که اونا خصلت موقتی دارن، حکومت ها میاین میرن یا نتیجه انتخابات یا تغییرات سیاسی، ولی ملت ها باقی میمانن، کشورها و جغرافیا باقی میمانن. این پروژه استراتژیک بر مبنای واقعیت های جغرافیایی و واقعیت های بشری ساخته میشه. افغانستان همسایه چین است و بسیار همسایه مهم است برای او، اگرچه قلمرو ما و نفوس ما در مقایسه با چین و در مقایسه با هند کم است و ساحت ما خرد است، ولی موقعیت طوری است که همیشه در طول تاریخ این موقعیت چهارراه آسیا بوده، به اون خاطری قلب آسیا میگن و بسیاری از کنفرانس ها و نشست ها هم به نام قلب آسیا وجود داشته تا بالی. بنابرای دلیل چینایی ها وقتی که میخواین با افغانستان نزدیک باشن، صرف نظر از حکومت که کدام حکومت در اینجا حکومت میکنه، اونا به مسائل اساسی تر و مهمتر میپردازن و اون موضوع مربوط میشه با جغرافیای افغانستان و با واقعیت‌های اقتصادی افغانستان و با واقعیت‌های جیو استراتژیک و جیو اکونومیک افغانستان. بنابراین اصل موضوع ای است، این موضوعات باقی مانده از این که اصل ادبیات قضیه است، یعنی چگونه ای تحقق پیدا کنه. بعضی موانعی که وجود داره، یک از موانع ای است که افغانستان تا حال هیچ کشور به رسمیت نشناخته و چین به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و امضا کننده بسیاری از کنوانسیون ها و عضو مؤسس سازمان ملل، او نمیتونه که از قوانین بین المللی تخطی کنه.
بله.
ولی بر خود یک سلسله راه های فرار را حتما جستجو میکنن و تا حال کدام قرارداد رسمی که الزام آور باشه امضا نشده. خب. و تفاهم نامه ها البته اسناد مقدماتی حقوقی است که الزام آور نیست و این قراردادهای دیگیره که با به خاطر معادن افغانستان تا بالا انجام دادن.
بله.
این قراردادها را سکتور خصوصی چین با مشارکت افغان ها انجام دادن.
خب.
بلن مسئله خود برسمت شناخته شدن یا نشدن مانع دوراندیشی های بزرگ اقتصادی نمیشه.
خب آقای حافظی، بخش سوال دوم ای بود که به نظر تا چی موانی صد پیوستن حکومت طالبان یا افغانستان در این موقع در تحت شرایط یا حکومت حاکمیت طالبان چی شده میتونه؟
ما به شما عرض بکنم که اول خو این پروژه باید از افغانستان عبور میکرد، اما از افغانستان بنا به دلایل معینه که در وقتی که اراده کردن تقریبا 10 سال پیش که پروژه رو بسازن، در اون وقت حضور قوی ایالات متحده آمریکا و متحدینشان و آیساف و ناتو در مجموع اینجا بودن و اینا ایره در دو مسیر دیگه که در جنوب و شمال افغانستان است، یکیش به از طریق آسیای مرکزی به ایران و بالاخره به ترکیه و به اروپا و دیگهش از طریق جنوب افغانستان به گوادر و از طریق گوادر پاکستان بازم طور به حوزه خلیج فارس و حتی افریقا، شمال افریقا یه تمدید میکنن. ما در حقیقت از پروژه اصلی کنار زده شده بودیم، ما نیستیم دو. باز بعدم بنا به اهمیت از این یک سلسله فعالیت ها شروع شد. از جمله وقتی که ما مسئولیت اتاقای تجارت افغانستان داشتم، پیشنهادات مشخص را به دولت افغانستان دادیم که این حق تاریخی ماست که ما از رای ابریشم باید استفاده کنیم و فیض ببریم. این قلمرو ما بود که از لحاظ تاریخ اقتصاد منطقه این راه را فراهم کرده بود و نزدیکترین راه است. باز بالاخره گفتن خورای حل خالی نیست، برای اینکه دو مسیر تعیین کردم قبلا. ما گفتیم ما در بین کمربند باید کمربند برتیم. حال کریدور واخان که است، امی کریدور شمالی از یورا با جنوبی وصل میکنم، اما صدشان کشوری که شامل از این پروژه است، ما در کوتاه‌ترین راه یارا میتونیم که با او ارتباط داشته باشیم، صادرات بکنیم، واردات بکنیم، تجارت کنیم. و چون افغانستان در مسیر از این قرار داره، میتونه که یک ورگای بزرگ ترانزیت جهانی شود. از این خاطر این بنف افغانستان است. و دیگه این که امی کریدور واخان بسیار کوتاه است، هر دو امی مسیری که رفته اگه این وصل شوه کمتر از 110 کیلومتر در بر میگیره و این در مقیاس این رای بزرگ فیصدی بسیار کم است.
خب چقدر میتونه کمی رای یا شما از بندر واخان یا کریدور واخان یادآور شدین، چقدر میتونه که به نفع سایر کشورهایی که در ابتکار یک کمربند یک جاده سهم سهیم هستن بر اونا منفعت بخش باشه؟
برای کلگی منفعت داشت. بخاطر از شما فکر کنین اگر همین کریدور نباشه اینا مجبور هستن که چندین کشور را بپیماین تا پس به چین برن و از چین باز پس در مسیر جنوب برن. مسیر جنوبیش باز همونطور باید اگر بخواهد در مسیر شمال وصل شوه. ما میانبور یا از وسطش ما یکی در وصل میکنیم. این راه را کوتاه میسازه هم به همه کشورهایی که در این مسیر قرار دارن هم بر ما. حال مثلا آسیای مرکزی اکس سلا کارا را میخواد از طریق کمربند جنوبی بکنم. مجبور است از راه افغانستان رو بور بده. کوتاه‌ترین راه ما هستیم. مثلا تخته ازبکستان برای آبای گرم از طریق پاکستان میخواد به دنیا صادر کنم. هم کوتاه یا از طریق همین زمین میخواد صادر کنم. کوتاه‌ترین راه همین کریدور واخان است که زمون راه میده 13 کیلومتر از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی وصل میشه.
تشکر افیسه مننه فاطمی صاحب. تاسو هم مخکې یادونه وکړه او اوس افیسه صاحب هم دا خبر وکړه چې د واخان لالاری څخه دغه پروژه موږ تاسو ته لنډه لاره کوي مرکزی آسیا ته، اما په اقتصادي لحاظ څومره دغه پروژه چې د واخان د لارې عملي کیږي نظر دی ته چې جنوب څخه وصل سي قیمته تمامیږي؟ او دلته غواړم د پاکستان رول هم وپوښتم. آیا فکر کوئ چې پاکستان ته به دغه لار چې د واخان د لارې د پروژه تیر سي د منلو وړ وي؟ فکر کوئ چې هغوی به جنوب لارې ته ترجیح ورکړي؟ دی پځای
د پاکستان کوشش هم دا دی چې موږ په دې کې د دومره وخت نه مو دا د چینایانو د پاکستانیانو ترمنځ همدغه موضوع روان و. که تاسو یاد شي څو میاشتې مخکې چې امیر خان متفقا دغې ته لاړه اسلام آباد ته، او وزیر خارجه دی چین په اسلام آباد کې وو، دی په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر خارجه او د چین او د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متفقین سره کېناستل. وکتل هماغه وخت کې ډېر خلکو یې دین نور تحلیلونه کول. که تاسو خپل برنامه په هماغه وخت چې ما سره هم کړی وګورئ، ما په هماغه وخت کې ویلو چې دا د وان بیلټ روډ مسله ده، دا د چین د کوریډور مسله ده، او دی غواړي چې افغانستان سره که یادم شي چې د امارات صدر اعظم راغې قندار ته او هلته هغه علت همدا و، ځکه چې په اسلام آباد کې د پدې باندې بحث شوی او امریکا دا نه غواړي. پاکستان یو عامل د دې خنډ کېدلو چې کوم یو دی چې دی نه غواړي، یو خدا دی چې دی غواړي ادم رود د پاکستان د لارې نه وچی تر څو چې موږ ترننه څنګه د ترانزیت د غیبه باندې منحصرو همدا منحصر پات شو، او کومه لوبه چې کله غواړي هغه په موږ باندې وکړي وشي کولای. دویمه علت دا دی چې امریکا دغه وان بیلټ روډ مسله چې د اقتصادي د چین دا غواړي چې د پاکستان کې مشندکی او په نورو نقاط دنیا کې مشندکی، په لهدا هغه په دغه رقم بهانو سره لکه څنګه چې ما تاسو ویل چې هم اسلام آباد خبرې کولې، هلته سر اعظم د امارات راغی او ملاحه بسلا سره په کندهار کې ولي.
بالکل. اوس ستاسو په نظر آیا طالبان به په دې وتوانېږي چې چین ته قناعت ورکړي چې دغه پروژه د افغانستان د لارې څخه، خصوصا د واخان د کوریډور د لارې څخه تیره کړي؟ آیا تاسو دا ظرفیت په طالبانو کې وینئ؟ ځکه دغسې پروژې خو ډېر لوی تخنیکي ټیمونه غواړي، مسلکي کسان غواړي. آیا فکر کوئ چې دغه ظرفیت په طالبانو کې شته او دوی به وکړی سي چین ته قناعت ورکړي؟
فکر کوم چې دا داسې یو پروژه ده چې چینایان لګیا دي نور ته قناعت ورکوي. د چینایانو قناعت سره لاسه کول مشکله مسله نه ده، او دا هغه مسله نه چې خپله چینایان د دې په حساسیت او خپل چینایان په دې پوهېږي چې زه سنا په پاکستان باید منحصر نه وسم، که سبا په امریکا پاکستان کې بیا نظام بدل کړه لکه څنګه د عمران خان حکومت چې راوسته، او د سیپک پروګرام بالکل څلور کال لپاره منجمد شو، $2 میلیارد سرمایه ګذاري و، 20 میلیارد سینه لګېدلې وې، هغه ټول هدر لاړلې. و د پاکستان ولې چینایان لګیا دي د قرارداد باندې کار په دې حکومت کې نه کوي؟ منتظر دي دی چې نواز شریف بیرته قدرت ته ورسیږي او دوی وش کول داسې بل مخې ویسي. په لحاظ چینایان ته موږ ضرورت نه لرو. چینایان په دې پوهېږي چې سبا پاکستان زما د لاسه لاړه، هغه خپل دېش ته زور اچي چې د افغانستان سره باید داسې پای پکې دی وځي، باید د واخان د لارې نه وځي. او زه فکر کوم که د پیسو مشکل د چینایانو سره په دې دغه کې نشته. وان بیلټ وان روډ
پروژه
د مثال په توګه درې مملکت مثال تاسو ته کوم. دا پاکستان کې 2 میلیارد یې ولګولې ضایع شولې، 2 میلیارد نور یې سره وعده کړی. هندستان په سی پیک کې چې داخل کړ وان بیلټ روډ کې 140 میلیارد ډالر سرمایه ګذاري وکړه. ایران د چابهار په مسله کې
تاسو د غلاشي دغه ګل سلور 100 میلیارډ ډالر دی آینده لسکاله لپاره دی چې د ایران د بده په ټول اخلي چا په هاري او کجور ک سرکونه او تجوک ک پیسې په ولګولې آیا ک ک افریقایي مملکو ته کوم تاسو لاړو هغه ورته نه ورته مملکت ته ک تاسو ګورې 13 میلیارډ ډالر د دغه نه پرزنداسي مملکت چې امریکایانو او انګلیسانو ته 10 میلیون 10 میلیون ډالر نه زیات نه ورته 20 میلیارډ ډالر پینځه کوټه میلیارډ ډالر اځله ګولدا چې یو درو 200 میلیونه میلیارډ ډالر لګیدلی دا په دغه رقم دی نو د افغانستان پیسې کې د فکر نو کوم چې سختي و کی کله ته 100 میلیارډ ډالر هم په دې کمربند باندې ولګیږي چې دې ته مهم شی امنیت او امنیت په افغانستان کې شته حکومت د حکومت چې تعالې شریان په اعتماد لري چې نه دې پیږي چې طالبان هم کاری ونه کی بل څه کې نشي کوله طالبانو کې دا توانایي شته دې چې دې د دې ضمانت ورکی دا کار مو کې عوامل نه چنایانو ته ثابت کړی دا نسبت د ټول نه زیات ثابت کړی چې نور مملکو پیسې ما کې څه کار نه وکړي دلته لا پیسې نه دی لګولې دې کار وړې او دا کار کړی بل هدا د ظرفیت وجود لري طالبان د توانایي لري او چنایان په دې معتقد دي چې دا کار کیږي زه په دې باندې 100% ایمان او چې اعتماد لرم چې دا کار
وکړي آقای فاطمی میخواستم شما ای را بپرسم که سرمایه گذاران چینایی نظر به گزارش ها در مورد امنیت افغانستان اونا نگران هستند از اینکه سرمایه گذاری کنند در افغانستان چرا که گروه داعش در گذشته سفارتخانه های خارجی و خصوصا یک هتل معروف سرمایه گذاران چینایی را در افغانستان اونا مورد هدف قرار دادن پس شما چطور میگین که یک وضعیت یعنی هم یک محیط سرمایه گذاری در افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان مهیاز برای اونا
او ارویا جان قبل از همه با سلام احترام خود تقدیم شما کنم در آغاز پروگرام فراموش کرده بودم دومی است که موضوع امنیت اگر شما با سیپک در پاکستان ببینید آنقدر کشتار که در پاکستان از چینایی ها صورت گرفته در کراچی در بلوچستان و در خود اسلام آباد در افغانستان صورت نگرفته دوم در کابل چیزی که در علیه مرکز چینایی ها صورت گرفت کاملا چینایی ها خودش راپورش به طالبان دادن این کار امریکایی ها بود و امریکایی کار حالا هذا چینایی ها به این جوه وقتی که به چیز درک میکنن که دولت دخیل نیست و مشکل از طرف چرا در پاکستان اینا بالای دولت و حکومت پاکستان شک دارن راپورا را غلط دادن به چینایی ها و چینایی ها راپورا از نوع را رد که در روشان زد و گفت که ما خبر داریم که کار چطور صورت
گفت فاطمی سر تاسی در کمو اسناد و پس هست باید چی چینایی هنو در راپور ورکره چی در برید امریکانو کره در اسناد خود رسانهی تا نیدرسید دلی تاسی در کمو کریم
گوری در راپورونه خونشری گفت تاسو چی دیر شند تاسو نه نشروی دیر شند چی غربی نری نه نشری تاسو سوشل میدیا فلاش در کل معلومات هم تشته ده
خب آقای فاطمی گذشته بود
کل چه حمله و شلا و دید پا در طالبان و دهایه سرکین از حقیقت اتمنه ورک اگه تویونه من کویو چی قصد چی افتاده منگو تاسو بشات نزو او دا مسئله به زمانگو تاسو مخوونه نیسی او طالبان میتاویلی که باید کوشش دا وشی که امنیت نورم دینا مستحکم شیزه که دی لاره که مشکلات دیر زیاد دی تا مای تاسو توپیر ویلی توپیر داده که طالبان
خب آقای فاطمی در مسجد آقای فاطمی جمعه گذشته در مسجد انفجار شد که شمار زیادی از افغانها در ولایت بغلان اونا بر اثر امی انفجار یا انتحاری که صورت گرفت جانهای خود از دست دادن شما به چه قسم یعنی اطمینان میدین که 100% امی
برای جانی من نه و بخیر زب فاطمی صاحب دقیق پختن حافظی صاحب سخوکم حافظی صاحب دقیق افغانستان امنیتی ځکه دغه لوی پروژه خو طبعا ډیر امنیت ته ضرورت لري او امنیت کنه خصوصا بهرنی پانګوال یا بهرنی کارګر یا بهرنی کسان چې په دې پروژو کې سهم نه راځي آیا تاسو فکر کوئ چې د امنیت له لحاظه د افغانستان د اشتماده د لوی پروژې ته دغه تیرو پیښو ته په دوو کلونو کې پکتو
د سیدې چې باید منګه د ریښې د مسائل و څیرو که تاسو پام یې په G7 کې دا په آخري غونډه کې د دوی لخوا په علني توګه وویل شو چې دا یو لار یو کمربند د نړۍ د ګلوبلایزیشن او هغه اقتصادي هارموني او سیاسي او جیوپولیټیک هارموني ته ګواښ ده نو ځکه موږ مخالف یو او مخنیوي کوو دا رسمن ویل شوی دی په اخیری پریکلو دی G7 کې
زمون هره دغه دي چې کچيري د خديرا افغانستان ته ګټور دي. افغانستان یو سلسوک یوادونو سره مخلوي او په دې ارزانه بای مون کولی شو خپل راکلو ورکلو کوکه سه هم چینایان یعنی خشریکان ندی ثابت شوی دوی ډیر زیات غوښتن کړي یعنی خپل برخه زیات اومدکی او خپل شریکان ته ډیر لګور کړي خو بیا هم زمونږ د ورسال لپاره دا پګټه ده او کولی شو دی غونډي په هیڅ او دوی هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان په اقتصادي او جو پولیټیک لیاز او جو استراتیژیک لیاز ډیر مهم دی او کچیر دوی پاکستان سره یو ځای د دې یو لار یو کمربند مرتل و نو سی کدی چې د افغانستان سره ورته غواخ پیښ شو دا بیخ دی مثلا د اول سر څخه موږ یعنی په پیل کې موږ قرار لرو نو په دې خاطر غوا اصلي مشکل دغه دی چې زما هیره په خپل زما سره دغه دی چې کچیر د افغانستان په وضعیت کې منطقوي او نړیوال وفاق شتون نه لري او موافق نظر نه وي
زه بیا هیریږم چې بیا افغانستان ته د نیابتي جګړو بیا د ګرونه ګرځي. افسر صاحب، همدغه ټکی ته تاسو به خو اشاره وکړئ. ما پوښتنه دا ده چې یو انتقاد چې د طالبان په حکومت په افغانستان کې دی، هغه دا ده چې وایي د نورو قومونو استازي پکې نه سورختیا. موږ تاسو خو وینو چې رهبری ټوله د طالبانو سره ده. کله چې په هیواد کې مخالفت موجود وي او اکثریت مسلکي کسان هم نه وي، ایا فکر کوئ چې دا غسلوی پروژې په اسانی په هیواد کې عمل کیږي؟ سید د سوتی په زور به تر یو وخت سره حکومت وچلی، اما ک د اصول په اساس هر څه په هیواد کې جوړ نه وي، د شایسته سالاری په اساس، ایا فکر کوئ چې دا پروژې عمل کیږي؟
ما اول خو ارسو کوم چې دا پروژه خو زمونږ مالکیت نه ده چې مونږ په کې تخنیکی کار وکړو یا نور کارونه. دوی خپل مسیر ټاکلی دي او د خپل ګټ په سیګر ځی چې نه یان د سینې چې دا یو نیم تریلیون ډالر مصرفي او بیا نه پیږي په کوم لار خطر کې او د پاکستان تر اصل لاندې وقیشی یا مثلا د نور اکلمولونو په مقابل کې پښاو تنبی د سینې دي. دوی خپل اراده کړی دي، خپل ریسک هم منلې دي او دوی وردانګ مخته دلته پروژې دی غوي دي او دا تخنیکی کار او مسائل هغه چې هغه کوي. یوازې زمونږ د دې چې څنګه دوی سره او خپل لحاظ قراردادونه کو او د افغانستان د ګټو څخه څنګه دفاع کولی شو په بشپړ توګه، دا مسله ده چې یعنی یو معیاري ستاندارد قرارداد باید وسیږي چې زمونږ ګټ په کې سدي. آیا موږ کولی شو چې د حق ترانزیت د نورو هیوادونو د بالا څخه چې د شمالي کریډور څخه جنوبي ته زی خپل ونده واخلو کنه؟ دا چې مسائل دي چې نازکی لري، په دا کې باید په خیارانه توګه دا کار وشي. اما زه ګمان نه کوم چې تر څو چې دا رسمیت شنو نه لري دا یو جدي کار وشي، ځکه چې دا خو ډیر اوږدمهال پروژه ده. اوس لا دا بشپړ نه دي، دا په پیل کې دی، یوازې د ګوادر باندې دوی کار کوي او بشپړ شوی لا نه دي. او د زمونږ څو خاص بنسټم کې خو دل شوی نه دي، دا چې د شمالي او جنوبي کډو ترمنځ د واخان للیای تر اوسه پورې ته نقشې شاید وي دوی سره په محرمه توګه مونږ سره نشته دي. په دې خاطر اوس زما هیره یوازې دغه دي چې د جیو پولیټیک مخالفتونو لعمل، ځکه چې دا خو دی لوی ګواخ دی امریکای برلاسي ته په دنیا کې او امریکایان ول چې هم خو لیدلی دي، دوی هم د خو بيده خو نه دی او هم ژوند دي.
پام دې موضوع په فزاب زبر کنه غواړم.
زمونږ په منطقه کې او تاسو زمونږ غوندې دي په دا کریډوی واخان کې دوی هم یو 9 کیلومتر موږ سره په
تشکر
افسر صاحب
مننه کوم
چې په نقشه کې نه دی راغلي. دوی هم د دې پروژې مخالف دي، هندستانیان هم.
افسر صاحب په دې موضوع باندې وروسته وغه کېږي چې کوم مخالفتونه د دې پروژې مخالف هوادونه کولای شي رامسته کې په دې باندې وروسته وغه کېږي. فاطمه صاحب د دې پروژې څخه په خاص ډول افغانستان ته څه ډول ګټه رسیدلی سي؟ تاسو په نظر هغه څه چې موږ ترې ترلاسه کولای شو په افغانستان کې څه دي؟ آیا د طبعا د دې پروژې د عملي کېدو په وخت کې به افغان کارګران هم په کار ګمارل کیږي؟ آیا زموږ د محصولاتو د لیږد لپاره به هم فرصت برابرېږي؟ نورې ګټې تاسو په نظر څه دي؟
لویه ګټه دا ده چې اول دمون گو تاسو دغه کم د ترانزیتی اتکا او پیساب دغه چې په پاکستان درو دا کاملا کمیږي. دا دغه تاسو ګورئ په دغه هفته کې وګورئ پاکستان په ټول افغاني هغه څوک چې افغانستان یعنی هغه تزورت لري او همیشه هغه درکوي لکه تور چې د ټایر د کاسمیټکس د نساجي د کورني استعمال مواد دی ټول دا ټولې په افغانستان باندې بند کړي. لس فیصده اضافي ټکس پرې لګولې ده په نامه د پروسس فی. او بل دا دی چې هر تجارت دا ویلي چې ستا څومره سرمایه د تجارت ته یې دا کوي چې زه تجار یم فرضاً یو تجار وي زما لس میلیونه ډالر تجارت دی یو تجار وي زما سل میلیونه ډالر تجارت دی. هغې ته دا ویل شوي چې تاسو باید د هماغې تجارت دی بودیجې مطابق هماغ عمره ضمانت د پاکستان سره کېدی. دا د نړۍ په کوم ځای کې دا شی شوی دی دا هیڅ کې نه دی. که د غواړو د دغه انحصار نه خلاص شو موږ څنګه چې غني یو پالیسي شروع کړه چې پاکستان علاوه هوایی کوریډورونه یې شروع کړل او د چابهار د لارې نه افغانستان ته یو لاره خلاصه کړله چې بیا پاکستان په خپله په دې شي باندې دغه و. زه فکر کوم د چابهار د تر څنګ د واخان لاره خلاصېدل دا هم د افغانستان ډېر اقتصاد چې زموږ د توازن د اقتصادي د چینایان سره فعلا بالکل په حافظي صاحب په دې شي ډېر ښه پوهېږي ځکه چې هغه دغه دی د اقتصادي توازن موږ نه لرو. یو میلیارد او یو سلو پنځه شپېته میلیونه ډالر د افغانستان او د چینایانو تجارت دی. په دې کې صرف د افغانستان او د چین ته صادرات چې دي دېرش میلیونه ډالر دي. یو میلیارد او یو سلو پنځه دېرش میلیونه ډالر نور د چینایانو صادرات دي افغانستان ته، یعنی دا موږ هغې نه واردوو. نو په لحاظه توازن فعلا موږ نه لرو. اما که چېرته دغه سړک جوړېږي دې کې نه تنها چې افغانانو ته د کار ساحه په دغه کېږي، افغانستان آبادیږي، سرکونه پکې جوړیږي، ریل سرکونه پکې جوړیږي. بل دا دی چې د دې ون بلت یو لوی خواله دا دی چې کوم ځای کې دا سرک دی تیری دی هلته په هایوې باندې هغه ټول سهولتونه چې د یو انساني ژوند لپاره ضرورت دي لکه هوټلونه، مهمانخانې، تشنابونه دا جوړوي. او بل دا دی چې د هایوېګانې چې جوړوي په دې باندې تاسو ګورئ واخان ته شپږ میاشتې موږ تاسو د ژمي او د یخ د وجې نه سفرونه مشکل وي، لاره بندېږي. اما که چېرته دوی دا تونلونه او دا لاره جوړه کړي دغه لارې به نور یخ بندان کېږي نه، دا به دولس میاشتې خلاص وي. بل دا دی چې د دې د ترانزیت نه چې موږ څومره مالیه راځي دا مالیه د افغانستان لپاره کافی پیسې لري. د ریل خط مالیه ده، د زمینی خط مالیه ده، د هوایی خط مالیه ده. همدارنګ د دې لارې نه د پایپ لاینونه چې لګیا دي په تیریدو کې دي لکه د چپی پروژه ده یا فرضاً د چپ پروژه ده، کاسا 1000 پروژه ده، یا همدارنګ د ټولې یا یو څه کې دلته دا دی چې تاسو دوه ځلې دا سوال د حافظي صاحب نه وکړو هغې ښه معلومات کافي ورکړې. زه به غواړم لږ څه دغه پکې وکړم. هغه دا دی چې د بین المللي قوانین نقطې نظر نه لکه د مس عینک قرارداد چې پنځلس میلیارده ډالرو قرارداد دی، دا چې کله تاسو د دوه طرفینو منځ کې امضا کوئ دا باید ملګرو ملتونو کې هلته باید رجستر شي. اما که چېرته فرضاً دا د ون بیلت روډ مسله ده، چون دا د چینایانو مختص خپله پروژه ده، څنګه چې حافظي صاحب هم وویل چې تخنیکي ټول مسایل هغې پورې مربوط دي، بودیجه هغې پورې مربوط ده، ټول کار هغوی کوي او په لویه پیمانه نه کوي، په لږه لږه پیمانه یې کوي. د تر حدود د سل میلیونه ډالرو پورې دوی غواړي دا کار په محلي پیسو په سکشنونو باندې وکړي. نو په دې لپاره دوی ضرورت دی نه لري چې ملګرو ملتونو ته دا لاړ شي په ذات البیني، چون بل دا دی چې په هغه لویو پروژو کې چې دي هغه ملټیپل دغه دي انویسمنت پروژې دي هغې کې ټول دی هغه باید رجستر شي. دی کې د دوه طرفه دي، چین دی، افغانستان دی، په لحاظه ملټیپل دغه پکې نه راځي. دوی کولی شي دا پروژه شروع یې کړې ده. همدا اوس د واخان د خبره چې موږ تاسو کوو د واخان لپاره ډېر لوی پروژه ګوره اسلامي امارت کې بله ورځ یو مشر خبره وکړه، نوي ولسوالي په واخان کې دوی جوړوي، هلته نوی ښار جوړوي، هغه نوي ښارګوټي کې خلک هغې ته انتقالوي. پخوانی باشندگانو ته چلته دي هغه ته کافي سهولتونه ورکوي، کورونه ورکوي، برق ورکوي، ګیس ورکوي. بالکل خلک په مذهب د لحاظ د افغانستان خلکو سره فرق لري، د ژبې د لحاظ هم فرق لري، د عناناتو او کرننه پورې هلته خلکو نه پوښتنه وکړي. هغه اوس هم د عبدالرحمن خان په فکر کې دي چې افغانستان کې یو شاهي نظام و، عبدالرحمن خان هغه
اغید خبر نیش په افغانستان کوم اور تیر شوی دی. په لحاظ اسلامي امارات خې پروژې ورته لري او پروګرام ورته لري چې هلته دا پروژې تدبیر کړي او چینایان دې ته متوجه دي چې چون اسلامي امارات دې شي چې خاصه علاقه لري.
تشکر.
نو زه فکر کوم د پاکستان به انشاءالله اعتقاد دلته وي او چې څومره خطر امنیتی په نورو ممالک کې چینایان ته دی افغانستان کې دومره نه دی. تاسو پوهیږئ په افریقا کې په افریقا کې ابله ورځې معدن نه چینایان ویوړل او مړي ورته د بوټو لاندې اچول. په پاکستان کې اسناد خپل چینایانو ته تلاته ورغلي چې کوم مړي شوي دي خپل د پاکستان ایسای تا کار کړی دی لپاره دي چې چینایان باندې فشار واچي چې موږ ته د بودیجې ځکه پاکستان د چینایان نه د سرکونو د امنیت لپاره علیحده بودیجه اخلي.
تشکر فاطمه صاحب. بس اوږدې زه غواړم د حافظي صاحب څخه پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، تاسو مخکې وویل چې افغانستان که څه هم جغرافیایي نظر ځینو ګاونډي هیوادونو ته وړه ده، اما د آسیا د زړه په نامه یادیږي. موږ هم دغه خبره ډېره زیاته اورېدلې، اما هیڅ وخت د آسیا زړه د افغانستان د خلکو دپاره په هغه شکل چې باید سهولتونه اسانتیاوې رامنځته کړي وای نه دي رامنځته کړي. او دلایل خو طبعا مختلف دي، عوامل مختلف دي. ایا ستاسو په نظر فکر کوئ چې دا ځل به د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان واقعا د آسیا د زړه لکه څنګه چې دا لقب ورکړل شوی دغه رول ولوبوي او د دې زړه څخه به د افغانستان خلکو ته اسانتیا او سهولتونه رامنځته شي؟ ایا تاسو فکر کوئ دا عملي کیږي؟
ارز وکم چې د شوروي اتحاد د رامنځته کېدو څخه د مخه او د کمونیست چین د رامنځته کېدو څخه د مخه چې دا دوی سرحدونه وتړل زمونږ او قانون د اوسپنیز دیوال دوی جوړ کړل او د ټول زمونږ ګاونډي هیوادونه دوی په ولخه کې وو. د هیڅ څه د مخه دا وو دا تاسو چې بدخشان ته لاړ شئ او بیا واخان ته هلته یو شی د قانون د څنګ چارپاره او دا څنګه چارپاره کې هلته لیکل شوی دی یو طرف غرب بل طرف شرق یو طرف شمال بل طرف جنوب، یعنی کاروانونه د یوروشیا څخه نیولې تر لری ختیز یا چین او نور ویتنام او په جنوب کې جنوبی ایشیا یا سهیلی ایشیا ته او د شمال همدغه کریدورو چې منځنی شاهي وادونو ته او دغه ځایونو ته تر یوروشیا پورې ځان رسو او قفقاز پورې. نو دا خو عملا او د بدخشان تمدن د افغانستان تمدن د منډیګر تمدن چې تاسو وګورئ دا اکثرا ترانزیتي تمدن دی، یعنی د ټول موجوده نړۍ سکې هلته موندل شوي دي، یعنی د یونان څخه نیولې تر چینا او د چین از مصر څخه نیولې اوس په احرام د مصر کې لاجورد د بدخشان کارول شوی دی. دا څنګه لاغلته دا خو همدغه دی لوی لاری وی همدغه د چینا څخه غزیدلی او هلته د افغانستان څخه تیرېدل تر چینا تر مصر پورې. تاسو مصر وګورئ او دا پای وګورئ چې د لاجورد د بدخشان څخه هلته ورغلی دی، هلته خدا ثابت دی چې په هغه وخت کې زمونږ یعنی معدنکاري شتون درلود، منطق دا پته وو چې موږ دلته د لاجورد زیرمې لرو او هغه استخراجو او بیا استخراج بیا یې صادرو. دا خو دا ورسته پاتې والی زموږ پس له حملې د چنګیز شو بیا وروسته دغه د شوروي رامنځته کېدل او د چین رامنځته کېدل چې افغانستان په یو یو بندیخانه کې واچول شو په جیوپولیټیک او جیوېکانومیک لحاظ. نو اوس څوکا څوکا دا کنګلونه وګکېږي او زه یقین لرم چې افغانستان څوکا څوکا خپل اهمیت ترلاسه کوي. دا چې ځینې رهبران د افغانستان سیاسي رهبران بات وهل ما هغه وخت کې هم مخامخ ورته ویلي دي چې وروره تاسو د سالنګ تونل تر څنګ یو سړک دی جوړ کړی څنګه تاسو د آسیا ایشیا سلولاري استه دا په بل قوه توګه صحیح دی، اما په بل فیل تاسو د اقل خو یو سړک وو غوځوي د اقل تاسو یو اورګاډي خو جوړ کړي د اقل کنکشن فلایت لپاره خو یو سو میدانونه باید ولري. دا خو نه کیږي تش په خبرو کې چې مونږ سلولاري او د آسیا او
بالکل همدغه اسما هدفو
نو په دې خاطر هغه په بل قوتو غدا امکان شته تر اوسه به شي نه دي.
تشکر.
خب در اخیر برنامه سیم آقای جلازه از آقای فاطمی در آخر ایره میپرسم. آقای فاطمی شما اگر لطف کنین ایره بگویم که برنامه چقدر میتونه که از لحاظ اقتصادی بر افغانستان مفید واقع شود؟
طور که در جواب همین سوال قبلا هم گفتم، از هر لحاظ ای به نفع افغانستان است، این مسئله حیاتی است برای افغانستان، برای آزادی افغانستان، به پای ساده شدن افغانستان، لحاظ اقتصادی، لحاظ سیاسی و لحاظ جیوپولیتیک و جیو اکنومیک. از دویش بالای افغانستان تاثیرات مستقیم داره، حتی بالای حیات عمومی مردم که در 44 سال بدبختی و غربت رفتن، و از خاطر این برای افغانستان حیاتی است که وقتی که کنایه سرمایه گذاری میکنن حتما در حفاظت و نگهداشت از او همکاری هم میکنن، هم لحاظ سیاسی و هم لحاظ نظامی. ما شما ببینیم اگر بعد از این افغانستان قضایش با ملل متحد میره، فرزند در اونجا یکی از ویتو پاورا که از کنایه ها هستن، وقتی اینا سرمایشان در افغانستان بند شوه و در افغانستان داشته باشن، اینا میتونن در بسیاری مثل مثل که شما ببینید وقتی که پاکستان در FATF در بلک در گری لیست بود، کیها باشن همکاری میکرد در سازمان ملل، همین چنایی ها همکاری میکرد. وقتی که مسئله مسعود اظهر که در طرف هندوستان در شورای امنیت برداشته شد، کی پاکستان حفاظت کرد؟ چنایی ها حفاظت کرد. لحاظ سیاسی بسیار مفید، لحاظ اقتصادی مفید است، از هر لحاظ. و من فکر میکنم که از طوری که دوستایی را تایید شد نشان میتن که لحاظ امنیتی افغانستان وضعش خراب است، وضع افغانستان را لحاظ امنیتی با نظام جمهوریت اگر مقایسه کنید، در او خود امریکایی ها میگوستن 50% سرزمین در دستشان نبود، امنیت شبانه ای جای که سفر کرده نمیتونست، امنیت نداشتن. حال امنیت اگر یک جایی
فاطمی سر
نمیتونم امنیت مملکت را بگیم که تو به کلی خراب است.
فاطمی سر زبکت اقوارم وقت کم دهی، بالکل تشکر خبر مختل زبارم دیر سانی ستاسی نظر واخلم. د غرب او د چین زدوبندونو ته پکاتو، همدارنګ د سیمې د هیوادونو اساسیتونو ته پکاتو، کوم طرف په ساسي په نظر په دې پروګرام کې غختل سي، یا دا پروژه به عملي سي او که به په وړاندې خندونه کېږي؟ ډیر ساني وخت لرو، لطفا لنډ ځواب راکړئ.
خندونه به کامل نه ني، خو دلته که امریکا او غواړي، که امریکا نه غواړي دا خطه او دا ساحه د لاسه ورکړي، او که امریکایانو وکتل چې طالبان د لاسه خوږي کېدی چې طالبان په رسمیت وپېژني، مستقیما منطقې ته داخلم چې په هغه صورت کې طالبان به هغه ګولډن چانس ګڼي، بیا نو د کېدی شي چې خپل پالیسي د چینایانو امریکایانو په طرف کې او د چینایانو د موضوع بیا شاته ولوي.
یک جهان تشکر آقای فاطمی از حضورتان در برنامه، همچنان آقای حافظی جهان سپاس از وقت شما هم در برنامه. وقت نشر خبرها، شنونده های محترم، شما شنونده خبرهای این ساعت می باشید.
تشکر.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدا امریکا را به توجه می رسانم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان می خواهد رسماً با پروژه زیربنایی یک کمربند یکراه چین بپیوندد و برای مذاکرات در این خصوص تیم تکنیکی خود را به چین خواهد فرستاد. نورالدین عزیزی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز که روز پنجشنبه نشر شد گفته است از چین تقاضا می کنیم اجازه دهد که ما بخشی از ابتکار یک کمربند یکراه و دهلیز اقتصادی پاکستان چین باشیم. عزیزی همچنان گفته است که حکومت طالبان یک تیم فنی را به چین خواهد فرستاد تا درباره مسائلی که مانع پیوستن افغانستان به پروژه کمربند یکراه می شود با مقامات این کشور گفتگو کند. اما او در مورد این که چی چیز افغانستان را از پیوستن به این پروژه مانع می شود توضیح نداد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان خواستار افزایش سرمایه گذاری چین در افغانستان شد و گفت که هر آنچه چین نیاز دارد مانند لیتیم، مس و آهن در افغانستان موجود است. سازمان عفو بین المللی با استقبال از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی و الاصل فرانسوی، از حکومت طالبان می خواهد که هر چه زودتر متی الله ویسا، رئیس انجمن راه قلم و فعال بخش آموزش، رادیو آزادی گزارش می دهد سازمان عفو بین المللی با استقبال از رهایی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی و الاصل فرانسوی، از حکومت طالبان می خواهد که هر چه زودتر متی الله ویسا، رئیس انجمن راه قلم و فعال بخش آموزش، ندا پروانی و جولیا پارسی، زنان معترض، رسول پارسی و استاد پانتون و شمار دیگر از فعالان را فوراً و بدون قید و شرط رها کند. حفظ بین ملی ناوقت روز پنجشنبه در صفحه ایکسش نوشته که این فعالان خودسرانه به دلیل انتقاد از سیاست های طالبان و بلند کردن صدا در مورد حقوق بشر بازداشت شدند. این سازمان می افزاید که حکم محکمه برای آزادی مرتضی بهبودی خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی یک گام مثبت است و او را از ابتدا نباید 9 ماه خودسرانه بازداشت می کردند. مرتضی بهبودی روز چهارشنبه 18 اکتبر پس از سپری کردن 284 روز زندان از سوی حکومت طالبان رها شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شب پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در دفتر کارش گفت که پیروزی اسرائیل و اوکراین در جنگهایشان برای امنیت آمریکا حیاتی است. شرح بیشتر از مومن خان وایدی.
جو بایدن در سخنرانیش شام پنجشنبه گفت می خواهد برای حمایت نظامی به این دو کشور از کنگرس آمریکا میلیاردها دلار تقاضا کند. بایدن گفت اگر با تداوم پرخاشگری بین المللی اجازه داده شود تنش و هرج و مرج به سایر بخش های جهان سرایت خواهد کرد. او اضافه کرد که حماس و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تهدیدات متفاوت را متوجه دیگران کردند، اما هر دو می خواهند به گونه کامل دموکراسی های همسایه‌شان را نابود کنند. بایدن که روز چهارشنبه از تل ابیب دیدن کرد گفت که آمریکا هیچ زمان اسرائیل را تنها نخواهد گذاشت. در این حال وزارت خارجه آمریکا ناوقت شب پنجشنبه گفت که 100 میلیون دلار کمک های بشری را برای مردم غزه فراهم می کند. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که این کمک 100 میلیون دلاری برای بیش از 1 میلیون فلسطینی که در مناطق جنگ زده آواره شده اند کمک های بشری و شمول کمک های عاجل در نوار غزه فراهم می کند. وزارت خارجه آمریکا در صفحه رسمی ایکس خود گفته است که آب پاک، غذا، پناهگاه، ادویه و سایر خدمات صحی شامل این کمک های بشری می شود.
در جریان هشدارها مبنی بر این که نیروهای اسرائیلی می توانند در هر زمان به اراضی تحت حاکمیت حماس حمله کنند، اسرائیل به حملات هوایی شبانه خود به نوار غزه ادامه داد. اردوی اسرائیل در ایکس که قبلا به نام تویتر شناخته می شد نوشت در طول شب طیارات جنگنده به بیش از 100 هدف عملیاتی در نوار غزه حمله کردند. در نوار غزه تونل‌ها، ذخایر مهمات و ده‌ها مقر عملیاتی را ویران کرد. در این حال یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه 19 اکتبر برنامه‌ها و اهداف جنگی اسرائیل در نوار غزه را در نشست کمیته امور خارجه و دفاع کنست در تل ابیب تشریح کرد. او گفت هدف اسرائیل محو گروه حماس، طریق نابودی توانایی‌های نظامی و سلطه آن بر نوار غزه است و پس از برقراری نظم امنیتی جدید اسرائیل دیگر هیچ مسئولیتی در قبال زندگی روزمره ساکنان غزه نخواهد داشت. به گفته او در مرحله دوم جنگ ادامه خواهد داشت، اما با شدت کمتر برای از بین بردن هر گونه مقاومت. در این حال اردو اسرائیل روز جمعه 20 اکتبر اعلام کرد که بیش از 200 نفری که از اسرائیل توسط گروه حماس اختطاف شده و به نوار غزه منتقل شدند هنوز زنده هستند. نظامیان اسرائیل با نشر اعلامیه گفتند اکثر گروگان ها زنده هستند، شماری هم فوت کردند که اجسادشان به نوار غزه منتقل شده است. شی جی پینگ رهبر چین روز پنجشنبه اولین اظهار نظر عمومی خود را در مورد مناقشه اسرائیل و حماس انجام داد و خواستار آتش بس شد و تاکید کرد که ایجاد دولت مستقل فلسطین از طریق راه حل دو دولتی راه اساسی خروج از مناقشه است. شی در دیدار خود با مصطفی مدبولی صدر اعظم مصر در بیجینگ گفت اولویت اصلی توقف درگیری ها در اسرع وقت جلوگیری از گسترش درگیری ها یا حتی خارج شدن از کنترل و ایجاد یک بحران انسانی شدید است. آنالینا بیربوک وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه در جریان سفرش به اردن اعلام کرد که کشورش با غیر نظامیان نوار غزه 50 میلیون یورو کمک میکند. وزیر خارجه آلمان در یک نشست خبری مشترک با ایمان صفادی همتای اردنیاش افزود پیام ما واضح است، ما مادران، پدران و کودکان بیگناه فلسطینی را تنها نمیگذاریم. وزارت خارجه آلمان با نشر اعلامیه به نقل از بیربوک نگاشته است که آلمان همچنان آمادگی می‌گیرد تا تیم‌های طبی را به غزه بفرستد. وزیر خارجه آلمان پیش از آغاز سفرش به شرق میانه گفت مهم است تا این به فلسطینی‌ها واضح شود که ما رنج آنان را درک می‌کنیم. وضعیت بشری در غزه فاجعه بار بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، می بود برنامه امشب روک راست یا اسپین خبری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. نظراتی که در برنامه ابراز شد نظرات مهمانای برنامه بود، موقف صدای امریکا را منعکس نمی کنه. شب روزتان بخیر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.
تربیه و پوله بخون که خلاص برم. زالا پامان.